صيب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم فروغ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو اترو په اړه جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. قدر مناوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدر اعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغېزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د سیستماتیکو اجراتو د کامیابی یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره له لیدنې وروسته پر ټویټر ولیکل، افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظر و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتنې په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیرات معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمعبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه ډیوایسونو شیشې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاک ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
لبلې خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوری ریاست په یو خبرپنه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا سه شنبه ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوی میاشت کې د جاپان د 126 امپراتور په توګه غوره شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د اوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی و چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا یې د استعفا غوښتنه مطرح کېدای شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړې او ویلي دي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې د چارواکو نیمایی معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالر اخلي، څو د بودیجې کسر پرې ورغوي د حریری حکومت د نړیوالو تمویلونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دو اونیو زنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهره پیل کړې. په دې ترڅ کې مظاهره چان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو کې بهونکی ګاز وکاراو او د هغو له هغوی له چاودیدونکو موادو ډک بوتلونه پر سرکونو گزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر ضد چینی مکور وکی لرې ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. له جون میاشتې راهیسې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د زرګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی او حکومت دوه نیم زره مظاهره چیان نیولی دي. او درې امریکایي سرتیري پرون د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیري په یوه زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوي. پر دوی سربیره درې نور سرتیري هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبره وو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر مؤثریت باندې ټینګار وکړ.
په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شوی. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان له جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی سره د سورې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خبرې کړي. ښاغلی اسپر وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نه شي. اسپر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د موضوع جزئیات د سفیولا ستانگزی پر راپور کې.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دوه دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 1600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد یې پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
کمیدی بلا شک ور بده خو او پر کمیدلو باندې غاور کو او کشیت وضعیت دې تقاضا کوي چې بل قوه تهدید دی نو بنان د بل قوه تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو دې مبارزه ته ادامه ورکو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نور ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسكر لري چې اکثری د افغان پوځیان پر روزلو او مشهور وبختي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي اسکارو سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولایز لاریون پترڅ کې د ننګرهار ولایت په هس کې منی ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په له منځه وړلو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دې لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید، پر اسلام برید، ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کندهار ځوانان راټول سی بیا او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکی مینی پیښ غندي.
مار د اسلام پر دشمنانو، مار د افغانانو پر دشمنانو.
د ننګرهار د هسکی مینی په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خنړی برید چې پکشي سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل. د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي خبرګون سره مخ شو. د یک شنبه په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د وسولیز لارین پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ترهګری په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینی همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې ژغ کوو چې په دې اړه په ډېر جدي توګه د پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلي دي، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې صرف ژغ څوک نه سپورته کولای.
صداسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او دې ته دې نور د پای ټکی کښېږي.
د لارین ګډونوالو د امریکا سره د سیوی امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکو وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنگ په ټولو شکلو غاو ژغ کوو چې نور د دغه کسانو د دغه ترهګرو د پاره زمينه نه کړي مسايده، نور د دغه بریدونو مخه ونیسي، نور دغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې موږ بي ګناي وادوه شو ونیسي.
ټول افغانان په یو ژغ، په یو زړه واتیږو د وطن، نور د وطن د دشمنانو ته، نور د بشريت د دشمنانو ته جواب وایو او موږ لعنت پر وایو.
د تیر جمعې په ورځ د هسکیمینی د جودری د کلی په جماعت کې د لمانځه دادا کول پر مهال چاودنی دروابیا کسانو وجل او لسکونو نور ټپیان کړ. تر اوسه د دې برید مسولیت چانه دی منلی.
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر کسانو پرون د یو سولیز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې په یو جماعت کې چاودنه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي په چاره کې او همداراز د تروریستي ډلو د له منځه وړو په چاره کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابر او ټول امتیازات دې پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي موږ له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توضیح سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. د یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړې سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخته که جوړو ګرځېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر واسطو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت لته وي که دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډیری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي 5% معلولینو او 5% د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصر الله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 2.7 میلیون افغانۍ تقسیم کړي او یو اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده، هغه توضیح د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي، هغه د بانکو مسؤلیت دي خپل معاش شهدا ملین توضیح کړي. او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره زه مصاحبه کوم، 2.3 میلیون افغانۍ معاش شهدا ملین توضیح کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کیږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کیږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه مایوبیږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هیڅ نوه توجه هغې ته نه کیږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي د کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کیږي.
د نور هیواد په څیر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو ترڅنګ انځوریز نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون د پرانیستو د مراسمو لپاره د کابل نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د لشکرګاه ښاریانو یې د دې نندارتون لیدنه په شوق سره وکړه، خو د لاسي صنایعو د غرفو مسؤلینو یو ځل بیا له حکومت څخه د دوی صنایعو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلې ډلې خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیاته مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون دپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاحکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه او د وزارت مسولونو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرنګي ودی په خاطر رسنوي ته څنګه وزیرای ورنه کړ. د نندارتون ګډونکو وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټه ونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي راډیو ته وویل نندارتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه کړنې ویني چې د ښځو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري یا په خپلو ټولنو کې نشري، د ښځو پر کړنو پر کارونو په لاسته راوړنو باندې باور کیږي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې نندارې ته وړاندې شوی دي او کتل کیږي دا رانیول سي، دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده که حکومت د دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداره ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرو څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکی غاړي د شوزو ډول ډول شکل کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راول سیول. د هلمند د شوزو چار روسي وجهي رسولي ازادي راډیو ته دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولي وویل هم د دوی د لاسي توکو بازار ښه سوی دی او هم ښځې ډېرې سوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
نندارتون کې بهي د شزي مشارکت هم لږو، یعنی د دوی ګډون وطن کم رنگ او دغه نو د دوی اغا شوق ولا قم نو دغه شی سره دوی فکر کوي چې اغا شان چې موږ جوړو یو ځي کولای شو چې اغا خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورستر بل مثال دغه شیان چې دوی اماده کوي او نندارتونونو ته وړاندې کوي ډیریږي او کیفیت یو څه سمسوي دي. خو په دغه نندارتونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅم کړي، یعنی کولای شي چې هغه شیان چې اماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې کڅوم دا یو ګډ نندارتونو چې د فرهنګي ونې د پیل په مناسبت جوړ شوی و. خو نور حقوق نندارتونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول، موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي. مدلی استای د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. الیاس او بخی نوریاس نوری د نن ورځې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تیرې جمعې د ورځې د حملې او لسی وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تیرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلی یوازنی ډاکټر له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلی یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تیرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو د یکشن بې پورس په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خبره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2.5 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15000 وسوتنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی د لیمل ورسپانه د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې زندیدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تل د میاشتې په 28مه د تیر شنبه پورز اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغه نتیجې اعلان نامعلوم وخت زندیدلې ده. د ډلې مل په لیکنه د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې خپلې رایه استعمال کړې. ډلې مل وړاندې لیکي د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شو چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د دلمل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له ځنګ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجې به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14مه د اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولای چې په 50+1 رایه وګټي، د ولسمشری انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر سکل اندې یو بل خاورې هم بمباري کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړي دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبه را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبرونه ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کی تراگرو تا سخت دیا نہ وخته تروس پوری لشپگو ترلس پوری پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراگر هم لمین زتلی دی. تراگرو د مرګجوب له نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویل شو چې د تراگرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاری وساتي موږ به هم راتلونکو کې همداسې جواب ورکو.
اور اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند پوځ د مطبوعاتو څنګ د فرانسې خبری اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسكر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنۍ تازه نختو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جورا شاهکوټ او نوشهرې کی هندی عسکر او په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوی. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه لمینځ وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجه پر سر څو واره جګړه کړي او سکالې د همدغه کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اگست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو لاره د لانجو په هواري ټینګار کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو اونیس پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیستا ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارګ کې په خپل کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزه لا افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د